زون ناصرتان.
السلام علیکم قدر من اوریدونکو، ستړي مشه وخت په کابل کې د مازیګر شپږ بجې شوې او تاسو زموږ غږ له ازادي رادیو څخه اوري. د ازادي رادیو د نن ورځې وروستۍ خبری مجله درته ز محمد حدیث پردیس در امین کاکړ په تخنیکی مرسته وړاندې کوم. د خبری مجلې د سر موضوع مودا چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وای افغانستان د محل د ترهګرۍ نشې توکو د فساد له دریو جدي ستونزو سره مخامخ دی. خو تر دې مخکې چې خبری مجله پیل کړو، صالح محمد صالح د پراګ په سټوډیو کې دی او د افغانستان سیمې او نړۍ مهم او لنډ خبرونه په وړاندې کړي.
افغان ولسمشر په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. په چمتال ولسوالۍ کې پوځي عملیات روان دي. په مصر کې د وروستیو چاودنو له کبله د وژل شوو کسانو شمیر شپږ دېرشو ته ورسېد. د افغانستان ولسمشر په سیمه کې د امن او ثبات د ټینګښت لپاره پر سیمه ییزې همکاري ټینګار وکړ. محمد اشرف غنی نن مازیګر په ارک کې د یوه کنفرانس پر مهال دغه خبره وکړه. هغه زیاته کړه، یو باثبات افغانستان د ټولو په ګټه دی. ولسمشر وویل، هغه څوک چې فکر کوي د خپل دښمن د دښمن په غشتلي کولو سره خپل هدف ته رسیږي، خطا وتلی دي. تفصیل په دې خبري مجله کې. د بلخ په چمتال ولسوالۍ کې د افغان امنیتي ځواکونو د تصفیوي عملیاتو په لړ کې دولس وسلوال طالبان وژل سوي او اتلس نور ټپیان سوي دي. د بلخ د والي ویان منیر فرهاد نن ازادي راډیو ته ویل چې دغه عملیات درې ورځې مخکې پیل سوي. د دښمن پنځه غړي یوازې پرون د هوایي ځواک لخوا وژل سوي او د طالبانو څو تنه ټپیان سوي دي. شغلی فرهاد زیاتوی چې په دغه عملیاتو کې نه تنه پاتون کوونکې هم چې د دولت په ملاتړ د وسلوالو طالبانو پر ضد جنگي ژوا جلسوي او شپږ تنه ټپیان سوي دي. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په هرات کې اعتراض کوونکي چې د ولایتي شورا د رئیس په ملاتړ وتلي، د دې ولایت لوی لارې وتړلې. دوی د اداري فساد په وړاندې د مبارزې د اختصاصي محکمې د حکم لغوه کېدل غواړي. دغه محکمې د ولایتي شورا رئیس کامران علیزی په اداري فساد تورن کړی. هغه په دوه کاله او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم کړی دی. د مظاهرې یو برخوال عبدالله ازادي راډیو ته وویل،
از ایجی کمرا ما دفاع میکنیم که حق و حقوق ازیر پامال کردن، به مو خاطر ما را بسته میکنیم.
تر دې مخکې د هرات اسلام قلعه او هرات تورغونډۍ لارې هم د ولایتي شورا د رئیس په ملاتړ د اعتراضونو پر مهال تړل سوې دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په ننګرهار کې د منفجره موادو د یوې لویې زیرمې د کشف او ضبط خبر ورکړ. دغه وزارت نن په یو اعلامیه کې وویل چې د تروریزم په وړاندې د مبارزې پولیسو په ځانګړو عملیاتو کې په غنیخیل ولسوالۍ کې تر سلو کیلوګرامو ډیر منفجره مواد کشف او ضبط کړي دي. دغه وزارت وایي چې دغه منفجره مواد د انتحاري حملې په نیت په یوه موټر کې ځای پر ځای سوي وه. په مصر کې د قبطي عیسویانو پر دوو کلیساو د چاودنو په نتیجه کې د وژل سویو شمیر شپږ دېرشو ته ورسېد. د مصر د روغتیا وزارت وایي، اوله چاودنه په سکندریه ښار کې د کلیسا مخې ته وسوه چې له کبله یې یوولس کسان ووژل سول او پنځه دېرش نور ټپیان سول. تر دې څو ساعته مخکې د تنتا په یوه کلیسا کې دننه بله چاودنه وسوه چې پنځه ویشت کسان یې ووژل او شپېته نور ټپیان کړل. د مصر د حکومت ویان اشرف سلطان سوا راډیو ته وویل،
عمل ارهابیه یعنی
تروریستی بریدونه بعد تروریزم په وړاندې په مبارزه کې زموږ او د ولس هوډ کمزوري نه کړي. هیڅ شاید دې منفی پدیدې په وړاندې زموږ د مسلمانانو او عیسویانو ملي اواله او ګډ دریز نشي زیانمنوله.
په مصر کې د دغو دوو چاودنو مسؤلیت داعش ډلې منلی دی. عیسویان چې د مصر د وګړو لس فیصده برخه جوړوي، په وروستیو کې د سخترېزو وسلوالو لخوا پرله پسې حملې ورباندې سوي دي. په بریتانیا کې دیره د سوریې د بشري حقونو د څار ډله وایي، په سوریه کې په دوو هوایي حملو کې لږ تر لږه پنځه دېرش کسان وژل سوي. شک کېږي چې د سوریې د کورنۍ جګړې مخالف لوری به لاس پکې لري. دغې ډلې نن وویل چې نامعلومو جنګي الوتکو لږ تر لږه اتلس کسان د سوریې په ادلب کې د یاغیانو تر ولکې لاندې سیمه کې وژلي دي. هغه الوتکې چې دغه بمباري کړې نه دي تثبیت سوي، خو دا حمله وروسته لغې کېږي چې د سوریې دولتي ځواکونه د سې شنبې په ورځ د کیمیاوي وسلو په کولو تورن سول. سوریې په هغه حمله کې خپل دخالت رد کړی دی. بلخوا د سوریې د بشري حقونو د سر ډله وایي، لږ تر لږه پنځه ماشومان پرون په یوه هوایي حمله کې وژل سول او ویل کېږي دغه شمیر شاید زیات سي. د ملکي دفاع چارواکو دغه شمیر نونس تنه یاد کړی دی. د ایران او سوریې د رسنیو په حواله د ایران ولسمشر حسن روحانی د سوریې ولسمشر ته ټلیفون کړی او د امریکا د میزایلو د حملې په جواب کې له ده خپل ملاتړ څرګند کړی دی. د ایران د جمهوري ریاست د ویب سایټ په حواله روحانی نن ویلي، د ایران ملت به د تروریزم پر وړاندې د مبارزې او د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا د خوندیتوب لپاره د سوریې د ملاتړ څنګ وي. امریکا د سوریې په خان شیخون شارګوټي کې د کیمیاوي وسلو په مرسته د مرګونې حملې په جواب کې د سوریې پر پوځي اډه د کروز میزایلو برید وکړ. او د سویډن پولیس وایي داسې ښکاري چې پلازمېنه ستاکهولم کې د لارۍ په مرسته د وروستۍ حملې مشکوک د داعش په ګډون له سختریزو ډلو سره لیوالتیا ښوولې وه. د پولیسو په خبره په سویډن کې د مشکوک کس د دایمي اقامې درخواست رد سوی و او هڅه روانه وه چې دی له دغه هېواد څخه اخراج شي. د ستاکهولم د پولیسو د عملیاتو مشر یونا هیسینګ یوه کنفرانس ته وویل
He has applied for permit.
دغه مشکوک کس په سویډن کې د دایمي اقامې لپاره درخواست ورکړې و، خو ده دا مسله رد کړې ده. څرنګه چې دای د مهاجرت ادارې په توقیف کې نه و، پولیسو ته مطلوب و.
د ازبکستان دغه 9 کلن وګړي د جمعې پر ورځ خپل موټر له ګڼګوڼې پر یوه ډک پلورنځي ور برابر کړ. 4 کسان یې ووژل چې 2 د سویډن، 1 د بریتانیا او 1 د بلجیم تبع و.
له سلام محمد سلام مننه چې د افغانستان سیمه او نړۍ لنډ او مهم خبرونه وړاندې کړل. خبرونه مو له ازادي رادیو څخه اوریدل. پر روانه خبری مجله کې دا مطالب اوریدلی شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وی افغانستان دا مهال د ترهګرۍ، نشه یي توکو او د فساد له دریو جدي ستونزو سره مخامخ دی. د افغانستان مشرانو جرګه اندېښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریا او د جنگ په ډګر بدل نشي.
ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدای ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد. اما افغان ها متوجه دسایس و توطئه ها هستند.
در افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي په دغه هیواد کې غیر مسؤلې وسلواله ډلې د لوړپوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د افغانستان د عام روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمات ته لاسرسی نه لري.
در حدود 80% مردم افغانستان به خدمات صحي اساسي دسترسي دارند.
قدر من اوریدونکو که وخت پات شو پای پی ایل لوبو کې د افغان کرکټرانو د زلیدو په اړه هم درته راپور خبرو، نو هیله دا چې تر پای مو ملتیا وکړي. رازو د نننې خبری مجلې د سر موضوع ته ولسمشر محمد اشرف غنی نن په یو خبری کانفرنس کې ویل چې استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور سره د افغانستان په اړه په بیلابیلو مسایلو خبری کړي او دغه هیوادونو مشرانو ورسره د مرستو شمنې کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تروریزم، مخدره مواد او اداري فساد د افغانستان درې اساسي ستونزې یادې کړې. ښاغلي غنی ویل د قانونو په استخراج، د اوبو په کنټرول، سوداګرۍ او شمېر نورو مهمو برخو کې بعد یادو درېو هیوادونو له تجربو ګټه واخیسته. زمون همکار واصل وصال د خاغلی غنی دغه کانفرنس تعقیب کړي او په دې اړه جزئیات لري.
مننه پردیس صاحب. لکه څنګه چې تاسو ویل، ولسمشر اشرف غنی نن په یو خبری کانفرنس کې د استرالیا، انډونیزیا او سنگاپور هیوادونو ته د خپل سفر په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل. ولسمشر ویل چې یادو هیوادونو ته د سفر پر مهال په افغانستان کې د تروریزم سره پر مبارزې، د قانونو د استخراج، د ښې حکومتولۍ، د کرنې او مالدارۍ، د اوبو د کنټرول او په یو شمېر نورو مهمو مسایلو هر اړخیزې خبرې کړي دي. نوموړي وویل استرالیایي، سنگاپوري او انډونیزیایي چارواکو ورسره په بېلابېلو برخو کې د مرستو او همکارۍ ژمنې کړي دي. ولسمشر ویل سوداګري او ترانزیت د افغانستان لپاره مهم دی او افغانستان به د ترانزیت په یو مرکز بدل شي. ولسمشر ویل توریزم، مخدره مواد، اداري فساد د افغانستان هغه درې اساسي ستونزې دي چې په دې برخه کې په نړیوالو د همکاریو غږ وکړ. نوموړي ویل د افغانستان قانونو ته به په تدریجي توګه انکشاف ورکړل شي. استرالیا له افغانستان سره ویل چې د اوبو د کنټرول کرنې او مالدارۍ په برخه کې همکاري کوي او هغه تجربه چې په دغه برخه کې دغه هیواد لري په افغانستان کې به ترې ګټه واخیستل شي. د انډونیزیا په اړه ولسمشر ویل چې انډونیزیا سره د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې اړیکې مهمې او بنسټیزې دي او په دې برخه کې له دغه هیواد سره د همکارۍ شپږ سندونه لاسلیک کړي او ټاکل شوی چې یو پلاوی هم په نږدې راتلونکي کې له انډونیزیا څخه افغانستان ته سفر وکړي. د سنگاپور په تړاو ویل چې د سنگاپور ولسمشر ویل چې سنگاپور د آسیا په کچه یو ستر سوداګریز مرکز دی او افغانستان سره همکاریو ته ژمن دی. ولسمشر ویل د ښې حکومتولۍ او د دولتي ادارو د بهبود او خوالي په برخه کې د دغه هیواد له تجربو به ګټه واخیستل شي او دغه هیواد ته به موینان، رئیسان او نور دولتي کارکوونکي د تجربو د ترلاسه کولو لپاره ولېږل شي. ټاکل شوی چې له دغه هیواد څخه هم یو پلاوی افغانستان ته سفر وکړي او دلته د افغانستان له دولتي ادارو لیدنه وکړي.
ډیره مننه واصل وصالو چې د ولسمشر محمد اشرف غنی د نننی کانفرنس په اړه له تاسو قدرمنو اوریدونکو سره جزئیات شریکول. قدرمنو اوریدونکو دا هم باید ویل شي چې ولسمشر غنی همداراس په نننی کانفرنس کې د ترهګرۍ په اړه وویل چې ترهګرۍ د سیمې ګډ ګواښ دی او هر څوک چې فکر کوي د دښمن په پیاوړي کولو بل دښمن کمزوری کړي نو تیروتنه کوي. په کار ده چې ټول یو ځای د دغه پدیدې پر وړاندې مبارزه وکړي. خو بیا هم بل امنیتی موضوع کې تمکیږو. د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسون یو شمیر غړي وایي په دغه هیواد کې غیر مسؤوله وسلوالې ډلې د لوړ پوړو چارواکو ملاتړ له ځان سره لري. د دغه کمیسون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شمې په ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې تر ډیره د حکومتي امکاناتو څخه استفاده کوي او هره ډله یو سیاسي ګوند پورې تړلې ده. اخوا د افغانستان د کورنیو چارو وزارت بیا وایي چې په تیرو دوو کلونو کې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټولې کړي دي او په دې برخه کې ځانګړي پلانونه لري. په دې اړه عبادالله حنانزی راپور راکوي.
د افغانستان د ولسی جرګې د کورنی امنیت کمیسیون یو شمیر غړي د حکومت وړ پوری چارواکي د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو په ملاتړ تورنوي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده د یک شنبه پر ورځ ازادي راډیو ته وویل دغه ډلې د هغو چارواکو لخوا حمایه کیږي کوم چې د دولت په لوړو بستونو اند وزارت په کچه دندې لري. ښاغلی اخونزاده وایي د ملي یووالي حکومت نه یوازې دا چې د غیر قانوني وسلو په راټولولو کې پاتې راغلی بلکې د سهم پر اساس د امنیتي بنسټونو ویش هم د دې لامل شوی چې په ګڼو ولایتونو کې غیر مسؤولو وسلوالو ډلو ته د فعالیت زمینه برابره شي. د تیر شنبه پر ورځ د دغه کمیسیون یو غړي صالح محمد صالح هم ویلي و چې په افغانستان کې یو شمیر سیاسي ګوندونه بې وسلې شوي نه دي او لا هم پوځي فعالیت لري. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په یو شمیر سیمو په ځانګړي توګه په شمالي ولایتونو کې د غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ترمنځ د نښتو راپورونه هم ورکړل شوي دي. په وروستۍ پیښه کې چې د جنبش او جمعیت اسلامي ګوندونو د وسلوالو ترمنځ په فاریاب کې رامنځته شوه څلور تنه وژل شول او لس تنه نور ټپیان شول. د ریپورټونو له مخې یو شمیر والیان، محلي چارواکي او زورواکي هم غیر قانوني وسلوال کسان لري چې کله ناکله د نامنویو لامل هم ګرځي. شاوخوا دوه کاله مخکې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په شمالي ولایتونو په ځانګړي ډول په پروان ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو د بې وسلې کولو او نیولو لاړې پیل کړه چې د شنونکو په باور کومه مثبته پایله یې نه درلوده. خو دغه وزارت مسؤولان وایي چې د غیر قانوني وسلو د راټولولو لاړې لا هم دوام لري او تر اوسه یې سلګونه میله غیر قانوني وسلې راټول کړي دي. د دغه وزارت د ویان د دفتر سرپرست نجیب دانشوی هیڅ سیاسي ګوند او یا هم کوم بل سیاسي جوړښت د غیر قانوني وسلوالو ډلو درامسته کولو اجازه نه لري. دای وی په دې موده کې مو سلګونه میله وسلې راټول کړي خو لا هم غیر قانوني وسلې لزینو کسانو سره شته چې د راټولولو لپاره یې مونږ پلانونه لرو. کچیرې داسې موارد پیدا شي چې دا کسان له کوم ګوند سره تړاو ولري د نیولو لپاره به اقدام وکړو. خو د حکومت یو شمیر په خوانی چارواکي بیا په دې باور دي چې حکومت خپل غیر مسؤوله وسلوالو ډلو ته د فعالیتونو زمينه برابر کړي. د کندوز په خوانی والی او پوزي کارپو عمر ساپي وایي لا هم د ولسی پاسون تر نامه لاندې په ځینو ولایتونو کې خلکو ته وسلې بشل کیږي.
قدر منوریدونکو تاسو د عباد الله حنانزی راپور ته غوښوي. د افغانستان مشانه جرګان دیښنه لري چې افغانستان د نړیوالو قدرتونو ترمنځ په دویمه سوریا او د جنگ په ډګر بدل نشي. مشانه جرګې د یک شنبه ورځ په عمومي غونډه کې وویل چې د سیمې یو شمیر هیوادونه په خاص ډول روسیه په افغانستان کې د تروریزم او نشه یي موادو پر وړاندې د مبارزې پر څرنګوالي اندېښمنه ده او دا کار دلته امریکا او روسیه سره مخامخ کولای شي. یوسف خان زدران د موضوع په اړه راپور لري.
د افغانستان مشرانو جرګه وایي چې یوازې دقیقې پریکړې، بې پرې اړیکې او متوازن بهرنی سیاست افغانستان د لویو قدرتونو ترمنځ د جګړو له ډګره ساتلی شي. د مشرانو جرګې غړو د یکشنبې ورځې په عمومي غونډه کې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د اندېښنو له څرګندونو سره وویل ویریږي چې افغانستان له ورته برخلیک سره مخ نه شي. د مشرانو جرګې لومړي مرستیال محمد عالم عزدیار چې په دې ورځ یې د دغې جرګې مشري کوله وویل افغانستان ته ښیي چې د ځینو هیوادونو اندېښنې رفع او د بل کوم هیواد په ګټه خپلې اړیکې له کوم دریم هیواد سره خراب نه کړي.
جنگ سوریا جنگ داخلی متاسفانه
دی ویل بده مرغه د سوریه جګړه کورنۍ جګړه نه ده. لامدی عمله مونږ د افغانستان په اړه هم اندېښنه لرو چې خدای مکړه افغانستان دویمه سوریا نشي. خو افغانان دغه د سیسو ته متوجي دي، د ته هم متوجي دي چې ځینې هیوادونه چې په راس کې د امریکا متحده ایالات دی د تروریزم او مخدره موادو پر وړاندې رښتینی مبارزه نه لري.
ایالات متحده امریکا
ښاغلی عزدیار ویل بده مرغه په تیرو 15 کلونو کې لیدل کیږي چې د سیمې د نورو هیوادونو سره د افغانستان د اړیکو پراخوالی په برخه کې خنډونه موجود وو. هغه وایي د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا اندېښنه لري چې له افغانستان سره د ښو اړیکو د جوړولو اجازه نه ده ورکړل شوې. د افغانستان په اړه د اندېښنې له هغې وروسته څرګندېږي چې د سوریې د وروستي وضعیت په اړه د واشنګټن او مسکو ترمنځ ټکر رامنځته شوی دی. د تېرې جمعې په ورځ امریکا د سوریې حکومت دغو بمباریو په غبرګون کې چې سوریې ځواکونو پکې له کیمیاوي وسلو کار اخیستی وو د هغو هیواد د هوایي ځواکونو په اډې شاوخوا 60 کروز توغندي وتوغول. روسیې او ایران بیا د امریکا دا حمله غندلې ده. د دې اندېښنو په ځواب کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې د افغانستان اړیکې د بل کوم هیواد په واک کې نه دي او دا هیواد د خپلو ملي ګټو په پام کې نیولو سره اقدام کوي. د یاد وزارت ویان شکیب مستغنی
مو بارها گفتیم که چگونگی
دی وی مونږ بیا بیا ویلی چې د کوم دوست هیواد سره د افغانستان اړیکې د بل هیواد په واک نه دي. هیڅکله له یو هیواد سره زموږ اړیکې پر بل اغیز نه لري. د افغانستان اسلامي جمهوریت یو خپلواکه هیواد دی. مونږ له هیڅ کوم هیواد په تیره بیا له ګاونډیو سره د کړکېچ غوښتونکي نه یو. خو پوښتنه دا ده چې د امریکا او ناټو سره د افغانستان د ستراتیژیکو امنیتي او دفاعي تړونونو له لرلو د امریکا او روسیې ترمنځ سیالیو او د روسیې اندېښنو ته په کتو دا هیواد رښتیا هم څومره بې پرې پاتې کېدی شي. د والو چارو کارپو انتظار خادم وایي چې افغانستان په دې اړه ډېر حساس پړاو څخه تیریږي خو ځیرکتیا یې له ناورین ژغورلی شي.
ازادي راډیو له ونه تر وو ورځې پونه کې
د افغانستان د خار جوړونې وزارت وایي چې ډیر ژر به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکه پر عصري وسایلو سنبال کړي. د خار جوړونې وزیر سید سادات منصور ندری د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم لومړی تفاهم لیک د یکشنبې په ورځ د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو له کمیسیون سره لاسلیک کړ. په ورته وخت کې د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو رئیس نادر ندری ویل هڅه کوي چې په تصدیو کې اصلاحات عملي شي. نورحال د مرزي احمد زئی په ریپورت کې
د افغانستان د ښار جوړونې وزارت وایي چې د روان 1498 لمریز کال تر پایه به د کور جوړونې د تصدۍ فابریکه پر نویو عصري وسایلو سنبال کړي. د ښار جوړونې وزیر سید سادات منصور نادری د یکشنبې په ورځ د کور جوړونې تصدۍ د اصلاحاتو او ریفورم د لومړۍ تفاهم نامې د لاسلیک پر مهال وویل چې په راتلونکو څو میاشتو کې به د تصدۍ د رغونې چارې پیل شي. ښاغلی نادری وایي چې د کور جوړونې د تصدۍ په بیا فعالیت سره به د اقتصادي پراختیا ترڅنګ ډیرو خلکو ته د کار زمینه برابر شي.
و ما امیدوار هستم که تا ختم این سال ای تفاهم نامه را که ما امضا کردیم
زهیل لرم هغه تفاهم لیک چې موږ لاسلیک کړ لمخې به د روان کال تر پایه د تصدیو په تشکیلاتو او د ماشونو په برخه کې د بدلونونو او د غراست د حکومت د عایداتي سرچینو د جذبولو په برخه کې شاهدان ووسو. اوس مهال د حکومت د ټولو دولتي ودانیو د پروژو مسولیت د خار جوړونې وزارت ته سپارل شوی.
دولت به وزارت شهرسازی آمده.
ښاغلی نادری وایي چې په تیرو دو کلونو کې د کور جوړونې د تصدۍ په رهبری کې اصلاحات راغلي او په دغه تصدۍ کې مسلکي کسان په دندو ګمارل شوي. نوموړی وایي د افغانستان د کور جوړونې تصدۍ اوس مهال د دارالامان ودانۍ لومړی فاز جوړ کړی او دغه راز پر سردار محمد داود خان روغتون له حملې وروسته ویجاړې شوې ځینې برخې بیرته رغولې دي. د کور جوړونې تصدۍ په 1498 لمریز کال کې د ښار جوړونې وزارت په چوکاټ کې جوړه شوه. دغه تصدۍ په کابل او یو شمېر نورو ولایتونو کې د مکرویانونو په سیر د استوګنې زرګونه کورونه جوړ کړل. خو د کورنۍ جګړو پر مهال د نورو تصدۍ په سیر د کور جوړونې تصدۍ هم ویجاړه شوه. په ورته وخت کې د افغانستان د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د کمیسیون رئیس نادر نادری هم وویل چې هڅه کوي سو د کور جوړونې په تصدۍ کې اصلاحات راولي. نوموړی وایي چې د کور جوړونې تصدۍ په بشپړ فعالیت سره به د خلکو په ژوند کې بدلون راشي او هم به په بیلابیلو ولایتونو کې د افغانستان له کلتور سره سم ښارګوټي او اپارتمانونه جوړ شي.
ازادي راډیو لورستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
قدر من اوریدونکو تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو څخه اورئ. د افغانستان د امن روغتیا وزارت وایي دا مهال نږدې 80% افغانان اساسي روغتیایي خدمتونو ته لاسرسی لري. د امن روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د خبرې د یکشنبه په ورځ د روغتیا نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت لیبې غونډې وروسته رسنیو ته وکړې. خو د ولسي جرګې یو شمېر غړي بیا د افغانستان د امن روغتیا وزارت له دغو ارقامو سره مخالفت ښیي او وایي دا مهال د هیواد نیمایي نفوس له اساسي روغتیایي خدماتو بې برخې دی. تفصیل د ناجیې ساپۍ په رپورټ کې.
په داسې حال کې چې خلکو تل د اساسي روغتیایي خدماتو له کمښت څخه شکایت کړی، د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي د دوی نوې موندنې ښیي چې په افغانستان کې اساسي روغتیایي خدمات زیات شوي دي. د عامې روغتیا وزارت د صحي خدماتو د وړاندې کولو معین ډاکټر فدا محمد پیکان د یکشنبې په ورځ د روغتیا د نړیوالې ورځې د نمانځلو په مناسبت له یوې جوړې شوې غونډې وروسته رسنیو ته وویل چې په 2010 میلادي کال کې به د نویو روغتیایي مرکزونو په جوړولو سره روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي کچه لوړه کړي.
در حدود 80% مردم
نږدې 80% کې د افغانستان خلک دا مهال اساسي روغتیایي خدماتو ته لاسرسی لري. په همدې تړاو نږدې 350 نور روغتیایي مرکزونه به هم په 2010 میلادي کال کې نوي جوړ شي او دا خپل اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسی کچه لوړوي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي دا مهال د هیواد په بیلابیلو برخو کې 2000 روغتیایي مرکزونه فعالیت کوي او ښځینه قابلو شمیر هم زیات شوی. دا خبرې په داسې حال کې کیږي چې د ځینو راپورونو له مخې لا هم د کمو روغتیایي خدماتو له امله هر کال څه باندې 300 میلیونه ډالر له افغانستانه د درملنې لپاره استل کیږي. په همدې حال کې د ولسي جرګې د روغتیا د کمیسیون یو شمېر غړي اساسي روغتیایي خدماتو ته د لاسرسي په برخه کې د عامې روغتیا وزارت نوې شمېرې ناسم یادوي. د دغه کمیسیون یو غړي مجیب الرحمن سمګنی ازادي راډیو ته وویل چې دا مهال سلګونه افغانان په زیاتو لګښتونو سره بهرنیو هیوادونو لکه پاکستان، ایران، هند او ترکیه ته د درملنې لپاره ځي.
څرګندونه چې نن د امریکا وزارت کړې دي چې دوی ویلي دي چې 80% خلکو ته اساسي خدمات ارزه کیږي. زه د دې سره په هیڅ شکل موافق نه یم. موږ تاسو روزانه کې د کیسو کله چې د پاکستان سرحد بند شو نو د موږ د مریضانو چې تر کومه حده ورسېدلې، یعنی زرته موږ امکانات نه ورته او اوس هم هند ته د تړې لپاره د ورځې په سلهاو کسان دي. نو زه د دې خبرې سره بالکل موافق نه یم.
د ولسي جرګې غړي د دغو ستونزو تر څنګ د هیواد په بازارونو کې د بې کیفیته درملو شتون بل ستونزه یادوي چې لا هم د عامې روغتیا وزارت نه دی توانېدلی چې ورته یوه اساسي حل لاره پیدا کړي.
ازادي خبری مجله اوري.
په فنلند کې یو شمېر هغه افغان پناه غوښتونکي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي له دوو میاشتو راهیسې تحسن کړی. د دغه تحسن کوونکو ځینو استازو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دغه هیواد کې د 2500 افغانانو غوښتنلیکونه رد شوي او فنلندي چارواکي یې بیرته کابل ته لیږدوي. سفی الله ستانکزی په دې اړه راپور لري.
د فنلند په پلازمینه هلسینکی کې له شاوخوا دوه میاشتو راهیسې لسګونه افغان پناه غوښتونکو د دې لپاره اعتراض کړی چې ډېر یې د ډیپورت یا جبري اخراج له پریکړې سره مخ دي. د دوه افغانانو ځینو استازیو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې فنلند ته تر رسیدو یې سختۍ ګاللې خو اوس یې غوښتنلیکونه رد شوي دي. عبدالجلیل حسیني د یکشنبه په ورځ د هلسینکی ښار له مرکزه چیرته چې دوی د تحسن خیمې درولي ازادي راډیو ته د افغان پناه غوښتونکو د اعتراضونو په اړه وویل.
دو ماه میشه که ما تحسن کردیم در هلسینکی پایتخت فنلاند.
دی وی نن دویم میاشت پوره شو چې موږ د فنلند مرکز هلسینکی کې تحسن کړی دی. زموږ غوښتنه له فنلندي چارواکو دا وه چې افغانستان باید یو نام نه هیواد په توګه ومني او دغه هیواد ته د افغان پناه غوښتونکو اجباري ډیپورت بند کړي. اروپایي هیوادونو او بیا فنلند ته د افغان پناه غوښتونکو په راتلو سره دغو هیوادونو غیر مسلکي ژباړونکي او کارکوونکي نیولي او همدا د دې لامل شوی چې ډیر افغانان له دې پرته چې دوسیه یې سمې وکتل شي رد ځواب ترلاسه کوي. د هغو افغان پناه غوښتونکو له ډلې چې له 2015 کال راهیسې فنلند ته ځانونه رسولي د هلسینکی د اعتراضونو د یو تنظیمونکي عبدالجلیل په خبره 80% د جبري اخراج له برخلیک سره مخ دي. اروپایي هیوادونو وروسته له هغه د افغان پناه غوښتونکو ډیپورت زیات کړ چې د افغانستان حکومت او اروپایي ټولنې د 2014 کال په اکتوبر میاشت کې په دې موافقه وکړه چې په اروپایي هیوادونو کې نه قبلیدونکي افغانان بیرته افغانستان ته واستول شي. د کډوالو او بیا رسنیدونکو چارو وزارت وایي له 2015 کال راهیسې شاوخوا 3,00,000 افغانانو په اروپایي هیوادونو کې د پناه غوښتنه کړې ده. د افغانستان د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت سره له دې هم ټینګار لري چې هیڅ هیواد له تفاهم پرته افغانان نشي ایستلی او هغه افغانان بیرته خپل هیواد ته استول کیږي چې غوښتنلیکونه یې رد شوي وي. د دغه وزارت مطبوعاتي سلاحکار حافظ احمد میاخیل ازادي راډیو ته وویل که څه هم افغان حکومت له اروپایي ټولنې سره خپل تړون ته ژمن دی، خو په دغه هیواد کې شرایط د کډوالو بیا رسنیدو ته مساعد نه دي.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپله وکړي.
پاکستانی پانګوال او سوداګرو ته په افغانستان کې اسانتیا وشته، خو افغان پانګوال بیا په پاکستان کې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی وایان سیامالدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویل چې افغانستان د سوداګرۍ او ترانزیت په برخه کې پاکستانی پانګوالو ته ډېرې اسانتیاوې رامنځته کړي، خو د پاکستان له لوري لا هم افغان پانګوالو ته ستونزې جوړېږي او ځورول کېږي. واصل وصال په دې اړه رپورټ لري.
په داسې حال کې چې افغان حکومت د پاکستانی پانګوالو او سوداګرو لپاره په افغانستان کې زیاتې اسانتیاوې رامنځته کړې، خو پاکستان د تل پسې افغان پانګوالو او سوداګرو ته په دغه هیواد کې ستونزې پیدا کړې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونو وایان سیامالدین پسرلی د دې مطلب په څرګندولو سره د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې اوس هم افغان سوداګر په پاکستان کې د پیسو اخیستلو او زورولو په ګډون له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
د پاکستانی پانګوالو لپاره، ترانسپورټرانو لپاره، په کل کې پاکستانی شرکتونو لپاره په داخل کې ډېر ښه امتیازات په نظر کې نیولي، سهولتونه په نظر کې نیولي دي، مشکلات ورته نه ایجادېږي ډېر. مګر په مقابل کې په پاکستان کې زموږ د پانګوالو لپاره، زموږ د تجارانو لپاره څه په نظر کې نه دي نیول شوي. همیشه ورسره ډېر بد چلند کېږي، ډېر بد برخورد ورسره کېږي، امتیازات ورته ایجادېږي، پیسې په زور اخیستل کېږي.
ښاغلی پسرلی ټینګار کوي چې یا د موضوع افغان سوداګرو ته د زغم وړ نه ده، او افغان حکومت باید په دې برخه کې د پاکستان په وړاندې خپل دریز روښانه کړي. د افغانستان د سوداګرو صنایعو خونو د معلوماتو له مخې افغانستان په کلنی ډول پاکستان ته د 600 میلیون ډالرو په ارزښت صادرات او له پاکستانه د 900 میلیون ډالرو په شاوخوا کې واردات لري. پاکستان شاوخوا دوه میاشتې وړاندې په سند ایالت کې له خونړۍ چاودنې وروسته له افغانستان سره د تورخم او سپین بولدک په شمول د تګ راتګ ټولې لارې د دې هیواد د چارواکو په وینا د امنیتي اندېښنو له کبله د یوې میاشتې څخه ډېره موده وتړلې چې د دواړو خواوو سوداګرو ته یې ډېر زیانونه واړول. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې افغان حکومت د ترانسپورټ او ترانزیت په برخه کې د ستونزو د هواري په هدف اروپایي هیوادونو او چین ته د رسیدو لپاره د قینې بندر، د لاجوردو لار او د حیرتانو بندر څخه د ورېښمو لار د اوسپنې پټلۍ پرانستلې. په ورته وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو وزارت د پاکستان په شمول له ټولو هیوادونو د ښو سوداګریز اړیکو خبره کوي او له پاکستان څخه غواړي چې په دې برخه کې د نړیوالو اصولو سره سم چلند وکړي.
قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مې د خبری مجلې په پیل کې له تاسو سره شمنه کړې وه، که وخت پاتې شو د افغان کرکټر راشد خان په اړه هم درته راپور لرو. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم لوبغاړي راشد خان د یک شنبه په ورځ د سن رایز حیدرآباد ټیم لپاره د هند په غوره لیګ کې نن بیا هم د ټولو پام ځان ته جلب کړ. راشد خان په دې لوبه کې چې د ګجرات ټیم په وړاندې وکړه، د شلوري سیالیو تر ټولو تکړه درې لوبغاړي وسوځول. تفصیل د سفی الله ستانکزي په راپور کې اورو.
راشد خان ارمان هغه نوم چې ډیر ژر نړیوال شو، یو ځل بیا د هند کرکټ په غوره لیګ کې د خپل ټیم له انتظار سره سم وړتیا وښوده. هغه د یک شمې پورز د سن رایزرز حیدرآباد ټیم لپاره د ګجرات لاینز څلور لوبغاړي وسوځول. درې لوبغاړي په خپلو څلورو اورونو کې له مخکې تګه پاتې کړل، او یو لوبغاړی هم مخکې له دې چې منډه بشپړه کړي د وشتنځای یا پیچ بل سرته تر رسیدو مخکې پر رن اوټ وسوځاوه. د افغان ملي ټیم دا تکړه لوبغاړی چې په لوړ قیمت حیدرآباد ټیم ته لوبه کوي، تر لوبې وروسته د لوبو رسمي خپرونکي ټلویزیون ته د خپلې لوبې په اړه وویل. دا زما لپاره ډېره فوق العاده شیبه ده چې دومره لوی وکټ مې واخیستې. زه به تر پایه هڅه وکړم چې همداسې مخته ولاړ شم. څنګه چې زه بالینګ کوم، توپوهون کې تاسو ستونزمنه ده چې وایي وهي. د نننۍ لوبې تر ټولو ښه وکټه مې د مکیولم وچه واخیسته. راشد خان په لومړۍ لوبه کې هم د رایل چیلنجرز بنګلور ټیم دوه لوبغاړي اوټ کړي وو. هغه تر لومړۍ لوبې وروسته له خپلو ټولو مینوالو مننه کړې وه چې دا یې تل د لوبو لپاره ستایلی دی. که څه هم راشد خان د یک شنبې ورځې په لوبه کې د شلاوریزو کرکټ سیالیو تر ټولو سرلاري برانډن مکیولم، سوریش رینا او آرون فینچ په څلورو اورونو کې د 19 نمرو په ورکولو سره وسوځول، خو لومړۍ لوبه کې منډې لږ څه زیاتې ورکړې وې. د استرالیا د کرکټ ستوري شین واټسن چې په تېرو لوبه کې د راشد خان په وروستي بال شپږیزه ووهله، هغه یې تکړه خو لږ بې تجربې وباله. سن رایزرز حیدرآباد ټیم د یکشمې په لوبه کې د 9 وکټو او 4 اورونو په توپیر ګجرات ټیم مات کړ او د آی پی ایل لوبو د جدول په سر کې ځای خپل کړ. راشد خان چې له څو میاشتو راهیسې له کور او کلي لرې دی، د لریوالي په لوبې تاثیر نه دی کړی او ورځ تر بلې د نړیوالو نظر جلبوي. د استرالیا د کرکټ پخوانی ستوري او د راشد خان د سیال ټیم ګجرات لاینز روزونکي براد هاج هم نن د هغه ستاینه وکړه. د هغه بالینګ فوق العاده و. موږ درې لوبغاړي په کمو منډو له لاسه ورکړل او دا هغه څه دي چې په شلا ورځو سیالیو کې تاسو ته ستونزمن تمامېدلی شي. راشد خان د یکشمې په ورځ د لوبې تر ټولو غوره لوبغاړی هم اعلان شو. د راشد خان تر څنګ د سن رایزرز ټیم لپاره بل افغان لوبغاړی محمد نبی اساخیل هم لوبه کوي چې تر اوسه په دوو لومړیو لوبو کې وار نه دی رسیدلی.
قدرمن اوریدونکو، د همدې راپور په خبرېدو سره زموږ د نننۍ ورځې پښتو خبری مجله دلته پای ته ورسیده. زما همکار سحر لیوال سټډیو ته راغلی او په دری ژبه به د نن ورځې وروستۍ خبری مجله تاسو ته وړاندې کړي. سحر جان مهرباني.
تشکر از شما حدیث پردیس. شنوندای عزیز، ساعت 6:30 دقیقه شام به وقت افغانستان است. به مجله خبری شامگاهی رادیو آزادی خوش آمدید. این برنامه به همکاری رامین کاکر پیشکش می شود. در آغاز این مجله خواهید شنید که رئیس جمهور افغانستان می گوید گروه های تروریستی و حامیانشان می خواهند افغانستان را به یکی از پایگاه های بی‌ثباتی جهان مبدل کنند. از جزئیات سخنرانی نشست خبری امروز رئیس جمهور غنی در همین مجله خواهید شنید. اما حالا ستار فرو خبرهای افغانستان و جهان را پیشکش می کند.
رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی همکاری‌های منطقوی جهت تأمین صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد. وزارت داخلی افغانستان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. و دو کلیسای قبطی در مصر امروز هدف دو انفجار قرار گرفت و در این انفجارها بیش از 30 نفر کشته شدند. تفصیل اخبار. رئیس جمهور افغانستان بار دیگر روی همکاری‌های منطقوی به هدف تأمین صلح و ثبات در منطقه تأکید کرد. محمد اشرف غنی عصر امروز در یک نشست خبری در ارک در این مورد سخن گفت. آقای غنی افزود که یک افغانستان با ثبات به منفعت همه است. یک افغانستان با ثبات به نفع همه است و از یک افغانستان بی ثبات همه آسیب می‌بینند. هر کسی که فکر می‌کند با یاری رساندن دشمن خود به خود کمک می‌کند اشتباه کرده است و هر کی فکر می‌کند که می‌توان بین تروریسم خوب و بد فرق قائل شد اشتباه کرده است. رئیس جمهور اشرف غنی بیشتر در مورد دستاوردهای مسافرتش به استرالیا، اندونزیا و سنگاپور معلومات داد و همکاری‌ها با این کشورها را برای پیشرفت و رشد اقتصادی افغانستان مهم خواند. مقام‌ها می‌گویند که در عملیات جاری نیروهای امنیتی در ولسوالی چمتال ولایت بلخ 12 تن از طالبان مسلح کشته شده و 18 تن دیگرشان زخم برداشتند. منیر فرهاد سخنگوی والی بلخ به رادیو آزادی گفت این عملیات 3 روز پیش به رهبری عطا محمد نور والی بلخ در ولسوالی چمتال آغاز و تاکنون ادامه دارد. فرهاد افزود که در این عملیات 9 تن از نیروهای خیزش مردمی در حمایت از دولت نیز کشته شدند و 6 تن دیگر آنها زخمی شدند. وزارت داخلی افغانستان از کشف و ضبط یک محموله بزرگ مواد انفجاری در ولایت ننگرهار خبر می‌دهد. این وزارت امروز در یک اعلامیه گفت پلیس مبارزه با تروریسم در یک عملیات خاص بیش از 100 کیلوگرم مواد انفجاری را در ولسوالی غنیخیل کشف و ضبط نمود. وزارت داخله می‌گوید این مقدار هنگفته مواد انفجاری در یک موتر به هدف حمله مرگبار انتحاری جاسازی شده بود. ادامه خبرها. دو کلیسای قبطی در مصر امروز هدف دو انفجار قرار گرفت و در این انفجارها 36 نفر کشته شدند. این حملات در حال رخ دادن که عیسویان یک مراسم مذهبی را به جا آوردند. وزارت صحت مصر گفت که در یک انفجار در مقابل یک کلیسا در اسکندریه 11 تن کشته و 35 نفر دیگر زخمی شدند. این انفجار چند ساعت پس از آن صورت گرفت که یک بم یک کلیسای دیگر را در شهر تنتا لرزاند و حداقل 25 کشته و 60 زخمی بر جای گذاشت. اشرف سلطان سخنگوی حکومت مصر به رادیو سوا گفت:
عمل ارهابی یعنی لن تنال من عزیمتنا و لن تنال من
حملات تروریستی اراده ما و مردم ما را در زمینه مبارزه با تروریسم ضعیف نمی سازد. هیچ چیز به وحدت ملی ما مسلمانان و عیسویان ضربه وارد کردن نمی تواند. گروه تندروی دولت اسلامی مسئولیت این بمگذاری ها را به دوش گرفته است. عیسویان که حدود 10% نفوس مصر را تشکیل می دهند از سوی تندروان اسلامگرا به تکرار هدف قرار گرفتند. حسن روحانی رئیس جمهور ایران با بشار اسد رئیس جمهور سوریه از طریق تلفن صحبت کرده است. رسانه های ایران و سوریه گزارش دادند که روحانی با دنبال حمله راکتی آمریکا بر سوریه برای ابراز حمایتش از این کشور به بشار اسد تلفن کرده است. در یک اعلامیه که در وبسایت ریاست جمهوری ایران نشر شده آمده است که حسن روحانی امروز در جریان این مکالمه تلفنی گفته است ملت ایران در مبارزه با تروریسم و حفاظت از تمامیت ارضی سوریه در کنار این کشور میماند. آمریکا در پاسخ به یک حمله مرگبار اسلحه کیمیاوی در شهرک خان شیخون سوریه بالای یک پایگاه هوایی سوریه حمله راکتی را انجام داد. رئیس جمهور ایران این حمله را تخطی آشکار از حاکمیت سوریه خوانده است. و پلیس سویدن میگوید که معلوم می شود مظنون حمله استکهلم به سازمان های تندرو به شمول گروه دولت اسلامی یا داعش همدردی نشان داده بود. پلیس همچنان گفت درخواست اقامت دائمی فرد مظنون رد شده بود و تلاش برای اخراج وی ادامه داشت. یک مرد 39 ساله از ازبکستان در تصادم دادن یک موتر باربری با یک فروشگاه در پایتخت سویدن مظنون پنداشته می شود. این حادثه به روز جمعه رخ داد. در این حمله 4 تن به شمول 2 تبعه سویدن، یک بریتانیایی و یک شهروند بلژیم کشته شدند. در این حال گزارش شده است که مظنون دومی در پیوند به این حمله مرگبار نیز بازداشت شده، اما هویت وی فاش نشده است. پلیس گفته است که 5 نفر دیگر برای تحقیق هنوز هم در توقیف پلیس به سر می‌برند. پایان خبرها از رادیو آزادی، در ادامه با همکارم سحر لیوال باشید.
تشکر ستار فروغ برای ارائه تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان و ممنون از شما که با رادیو آزادی همراه هستید. این هم فهرست از مطالب این مجله خبری شامگاهی. گروه‌های تروریستی و حامیانشان می‌خواهند افغانستان را به یکی از پایگاه‌های بی‌ثباتی جهان مبدل کنند. این را رئیس جمهور افغانستان می‌گوید.
دو طرف قضیه ایستند که نهادهای تروریستی و طرفدارشان می‌خواهند که قدخطه مقدس به یک پایگاه بی‌ثباتی جهانی بدل کند.
مشران جرگه افغانستان نگران است تا مبادا این کشور میدان جنگ رقابتی میان روسیه و آمریکا شود.
ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدای نخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد.
پناهندگان رد شده افغان در فنلند در اعتراض به اخراج اجباریشون از دو ماه به این سو دست به تحصن زدند. یکی از این افغان ها:
چند خواستی که ما داشتیم این بود که افغانستان باید کشور فنلاند من حیث کشور ناامن بدانه و دیپورت اجباری رو به افغانستان باید متوقف بسازه.
یک مرد همسرش را در ولایت هرات کشت و سپس خود را حلق‌آویز کرد. گزارش های جالب دیگر را هم داریم، با ما همراه باشید. باز هم خوش آمدید. سلام مجدد به شنوندگانی که تازه به رادیو آزادی پیوستند. من سهل لیوال در کمتر از نیم ساعت دیگر با شما خواهم بود. همان گونه که در آغاز شنیدید، گروه های تروریستی و حامیانشان می خواهند افغانستان را به یکی از پایگاه های بی‌ثباتی جهان مبدل کنند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان این سخنان را در یک نشست خبری ناوقت امروز بیان کرد. آقای غنی همچنان گفت که در کنار ناامنی ها این کشور را مواد مخدر و فساد اداری نیز تهدید می کند. نصرت پارسا در استودیو سو در این باره جزئیات بیشتر می داد.
رئیس جمهور افغانستان پس از پایان سفرش با استرالیا، اندونزیا و سنگاپور روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل حضور یافت و گفت که نهادهای تروریستی و حامیانشان در تلاشند تا افغانستان را به پایگاه بی‌ثباتی جهانی تبدیل کنند. اما آقای غنی در این باره از کشور و یا نهاد مشخص نام نبرد.
جنگ افغانستان نیست، جنگ بالای افغانستان است. جنگ مقابل تروریسم است. دو طرف قضیه ایستند که نهادهای تروریستی و طرفدارشون میخواهند که خطه مقدس با یک پایگاه بی‌ثباتی جهانی بدل کنند. ما بلکه میخواهیم که ایره با یک نقطه ثبات و رفاه بین‌المللی بدل کنند.
رئیس جمهور افغانستان در این نشست خبری همچنان به اهداف سفرش به سه کشور یاد شده اشاره کرده، گفت که همکاری این کشورها را در بخش‌های مختلف از جمله زراعت، معادن و روابط تجارتی جلب کرده است. نامنی یکی از چالش‌های عمده در برابر تجارت، استخراج معادن و برنامه‌های اقتصادی و زیربنایی خوانده می‌شود. به باور رئیس جمهور، افغانستان را سه چالش مهم تهدید می‌کند.
مشکل اول ما توریسم و جنگ، مشکل دوم مواد مخدر است و مشکل سوم تصویر ماست از نگاه فساد اداری، چون یک مملکت خود فاسد بگوید دوامدار دگاه چرا سرشتی بار کن. از این جهت یکی از اهداف عمده ما امرای دنیایی است که افغانستان نو، افغانستان نسل شما را به دنیا تشریف کن.
آقای غنی در جریان این نشست خبری خطاب به برخی کشورهای منطقه گفت که نباید تروریست ها را خوب و بد تفکیک کرد. رئیس جمهور غنی همچنان اصرار داشت که حکومت افغانستان از راه های مختلف تلاش می کند تا امنیت و ثبات سرتاسری را در کشور حاکم سازد.
نصرت پارسا بود که در مورد سخنرانی رئیس جمهور محمد اشرف غنی که ناوقت امروز برگزار شد جزئیات میداد. شنیدید که رئیس جمهور غنی گفته از گروه های تروریستی و حامیانشان تلاش میکنند تا افغانستان را به یکی از پایگاه های بی‌ثباتی جهان مبدل کنند. این در حال است که مشران جرگه افغانستان هم نگران است تا مبادا این کشور به سوریه دوم و میدان جنگ قدرت های بزرگ جهان مبدل گردد. هیئت اداری این جرگه امروز در نشست عمومی گفت که شماری از کشورهای منطقه به خصوص روسیه از چگونگی مبارزه با تروریسم و مواد مخدر در افغانستان نگران است و این مسئله می تواند روسیه و آمریکا را در مقابل هم قرار دهد. اما وزارت خارجه افغانستان گفته که روابط این کشور بالای روابط کشور دیگر تأثیر نداشته و افغانستان به حیث یک کشور مستقل عمل می کند. بیشتر در گزارش از جاوید حسنزاده بشنوید.
مشران جرگه افغانستان می گوید که تنها فیصله دقیق، روابط بی‌طرف و سیاست خارجی متوازن می تواند افغانستان را از مبدل شدن به میدان جنگ قدرت‌های بزرگ جهان دور نگه دارد. اعضای مشران جرگه در نشست عمومی روز یکشنبه با ابراز نگرانی از وضعیت اخیر در سوریه گفتند هراز دارند که مبادا افغانستان نیز با چنین سرنوشتی روبرو گردد. محمد علم میزدیار معاون اول این جرگه که ریاست نشست عمومی را نیز به عهده داشت گفت که برای افغانستان لازم است تا نگرانی برخی کشورها را رفع کرده و روابطش را به نفع کدام کشور با کشورهای دیگر خراب نسازد.
جنگ سوریه جنگ داخلی متاسفانه نیست. به همین دلیل است که ما در افغانستان هم تشویش داریم که خدا ناخواسته افغانستان به سوریه دوم تبدیل نشد. اما افغانها متوجه دسایس و توطئه ها هستند، متوجه هستند که بعضی از کشورها مبارزه صادقانه با تروریسم ندارند، مبارزه صادقانه با پدیده مواد مخدر که شما امروز در مجلس یاد کردید متاسفانه ندارند به رهبری ایالات متحده آمریکا.
آقای زیدیار میگوید که بدبختانه مشاهده گردیده که در 15 سال گذشته موانع در برابر گسترش روابط افغانستان با کشورهای دیگر منطقه وجود داشته است. وی میگوید که کشورهای منطقه به خصوص روسیه نگرانی دارد که برایش اجازه تامین روابط خوب با افغانستان دادن نشده است. این نگرانی ها در مورد افغانستان پس از آن به وجود آمده است که برخورد میان آمریکا و روسیه در مورد وضعیت سوریه به وجود آمده است. آمریکا روز جمعه گذشته در عکس العمل به آنچه بمباردمان حکومت سوریه بالای مخالفان حکومت وی و استفاده از سلاح‌های کیمیایی خواند، حدود 60 کروز را بالای پایگاه نیروهای هوایی آن کشور پرتاب کرد. روسیه و ایران این حمله آمریکا را محکوم کردند. وزارت خارجه افغانستان در پاسخ به این نگرانی ها میگوید که روابط افغانستان در اختیار کدام کشور دیگری قرار نداشته و این کشور با در نظر گرفتن منافع ملی خود اقدام میکند. شکیب مستغنی سخنگوی این وزارت:
ما بارها گفتیم که چگونگی روابط جمهوری اسلامی افغانستان با یکی از کشورهای دوست در گرو چگونگی روابط ما با کشور دیگری نیست. هیچگاهی نحوه روابط و همکاری ما با یک کشور بالای نحوه روابط و همکاری با کشور دیگری تأثیری ندارد. جمهوری اسلامی افغانستان یک کشور مستقل و دارای حاکمیت ملی است. ما طرفدار تنش در روابط با هیچ کشوری بخصوص با کشورهای همسایه هیچ گونه بوده این و نیستیم.
اما سوال اینجاست که افغانستان با توجه به داشتن قرارداد استراتژیک امنیتی و دفاعی با آمریکا و ناتو و از سوی دیگر رقابت آمریکا با روسیه، این کشور تا چه حد میتواند بهتره باقی بماند؟ انتظار خادم کارشناس امور بین المللی میگوید که افغانستان در این مورد در حال گذار از یک مرحله اساس است و تنها هوشیاری میتواند این کشور را از بحران نجات دهد.
افغانستان مختار وده هیواد و پترسی حالات
افغانستان کشوری رو به انکشاف است و در چنین حالات باید میان قدرت‌های بزرگ بیلانس را مراعات کند. در حالی که متاسفانه در چنین حالت زعامت سیاسی فعلی افغانستان تا یک حد عقب مانده است، در حالی که از لحاظ پالیسی و فکر عمیق است، اما از لحاظ عمل یک سلسله لغزش‌های را دارد. یک اشتباه باعث تاوان‌های بزرگ به کشور میزبان و دیگر کشورها شده میتواند. وی میگوید که برای افغانستان لازم است تا از این قراردادها به نفع بازسازی و ثبات این کشور استفاده کند، نه با گفته آقای خادم برای ساختن جبهات سیاسی. لطیف نظری کارشناس دیگر افغان نیز میگوید که افغانستان به ثبات ضرورت داشته و بهتر از طوری که در جنگ دوم جهانی موقف بی‌طرفانه داشت میان قدرت‌های جهان و منطقه بی‌طرف و یا میانجی باقی بماند.
مجله خبری از رادیو آزادی.
شنوندای ارجمند، نشرات رادیو آزادی را همچنان می توانید از طریق صفحه اینترنتی azadiradio.com هم دنبال بکنید. یک زن جوان همراه با شوهرش در مرکز شهر هرات به گونه مرموز به قتل رسیدند. پلیس میگوید این مرد پس از آن که همسر جوانش را با ضربات چاقو به قتل رساند، خودش را نیز حلق آویز کرد. این گزارش را تا لحظات دیگر داریم، اما حالا میشنوید که شماری از پناهجویان افغان در فنلند پس از رد درخواست هایشان از دو ماه به این سو تحصن کردند. دو تن از این تحصن کنندگان به نمایندگی از سایر آنان در صحبت با رادیو آزادی تایید کردند که درخواست های پناهندگی 2,500 افغان در آن کشور رد شده و مقام های فنلند آنان را دوباره به کابل خواهد فرستاد. حکومت افغانستان با اتحادیه اروپا موافقت نامه ای را به امضا رسانیده که به اساس آن افغان هایی که درخواست های پناهندگیشان رد می شود از سوی کشورهای اروپایی به افغانستان فرستاده می شوند. بیشتر در گزارش از همکارم صفی الله استانگزی بشنوید.
حدود دو ماه می شود که شماره از افغانان پناهجو در هلسینکی پایتخت فنلند در واکنش به آنچه آنان اخراج اجباری از سوی مقامات فنلندی می خوانند دست به اعتراض زدند. دو تن از نمایندگان این معترضین در صحبت با رادیو آزادی تأکید ورزیدند که تا رسیدن به فنلند سختی های بیشماری را متحمل شدند و اما اکنون درخواست هایشان رد گردیدند. عبدالجلیل حسینی بر روز یک شنبه در صحبت با رادیو آزادی از محله که در شهر هلسینکی دست به اعتراض زدند در مورد تحصن افغانان پناهجو چنین گفت:
این تحصن امروز دو مامیشه که ما تحصن کردیم در هلسینکی پایتخت فنلاند. چند خواستی که ما داشتیم این بود که افغانستان باید کشور فنلاند من حیث یک کشور ناامن بدانه و دیپورت اجباری رو به افغانستان باید متوقف بسازه و دیگه کسایی که منفی گرفتن باید اداره مهاجرت نسبت به سیل مهاجرین که وارد کشورهای اروپایی شدن و بخصوص فنلاند، اینا کارمندای غیر مسلکی رو سوق کردن و ترجمانای غیر مسلکی رو گرفتن و این باعث شدن که اکثر افغانا پرونده‌شان بدون از یک بازرسی دقیق صورت بگیره و جواب رد برشان داده.
به گفته عبدالجلیل از سال 2015 میلادی به این سو از جمع شمار افغانهایی که به فنلاند رسیدند 70% آنان با فیصله اخراج اجباری روبرواند. کشورهای اروپایی پس از آن اخراج اجباری پناهجویان افغان را شدت بخشید که حکومت افغانستان در ماه اکتبر سال 2016 میلادی موافقه ای را در این زمینه با اتحادیه اروپا به امضا رسانید. به اساس این موافقت نامه کشورهای اروپایی پناهجویان افغان را که درخواست هایشان رد میگردد دوباره به کشورشان برمیگرداند. از سوی هم وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگوید از سال 2015 میلادی به این سو
حدود 300 هزار افغان به کشورهای اروپایی رفتند. با این هم مقامات این وزارت تأکید می کنند که هیچ کشور حق ندارد تا بدون تفاهم حکومت افغانستان افغانان پناهجو را از خاک خود بیرون کند. حفیظ احمد میاخیل مشاور مطبوعاتی وزارت مهاجرین و عودت کنندگان بر رادیو آزادی گفت افغانان که درخواست پناهندگیشان رد می شود به کشور فرستاده می شوند، اما به گفته او اتحادیه اروپایی باید وضعیت افغانستان را درک کند.
دوی طول قانونی مراحل ورست دوی اسناد سیدوچی
بید دوی پناه اخیستون اسناد تمامی این پناهجویان مراحل قانونی خود را طی کردند. کسانی که مستحق دانسته نشدند دوباره به کشور فرستاده می شوند. حکومت افغانستان نیز به اساس موافقتنامه‌ای که با اتحادیه اروپا دارد با کشورهای اروپایی در برگردانیدن افغانان همکاری می کند، اما در مجموع شرایط برای اخراج این پناهجویان مساعد نیست. وضعیت در افغانستان خوب نیست. خواست ما از کشورهای اروپایی این است که به این افغانان در آنجا پناه بدهد. آقای میاخیل همچنان گفت که اتحادیه اروپا به اساس تعهد سال گذشته کمک‌های لازم را به حکومت افغانستان انجام نداده است. در اخیر منیر عطایی یکی دیگر از تحسن کنندگان هلسینکی بر رادیو آزادی گفت که حکومت افغانستان موافقتنامه اخراج پناهجویان را با اتحادیه اروپا لغو کند و به گفته او این مردم سرگردان را به حال خودشان بگذارد. رادیو آزادی
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
صدای ما را از رادیو آزادی روی موج‌های متوسط 96 و FM 100.5 میشنوید. همانطور که پیشتر گفتیم یک زن جوان همراه با شوهرش در مرکز شهر هرات به گونه مرموز به قتل رسیدند. آنگونه که مقام‌های پلیس میگویند این مرد پس از آن که زن جوانش را با ضربات چاقو به قتل رساند خودش را هم حلق‌آویز کرد. تحقیقات در این باره جریان دارد. شاپور صابر با جزئیات بیشتر از هرات.
نگرانی ها از افزایش خشونت علیه زنان در ولایت هرات بالا گرفته است. مقامات محلی میگویند یک زن و شوهر بعد از مشاجرات خانوادگی به زندگیشان پایان دادند. دکتر عزیز الرحمن جامی مسئول بخش عاجل شفاخانه حوضوی هرات میگوید اجساد این افراد از سوی نیروهای امنیتی به شفاخانه انتقال داده شده است. آقای جامی گفت تحقیقات طب عدلی نشان میداد که زن جوان بر اثر ضربات چاقو جان داده است و شوهرش نیز خود را حلق‌آویز کرده است.
و معاینات اولیه طبی نشان داده که ظاهرا مرد از اثر حلق‌آویز و این خانم از اثر اصابت چاقو به قتل رسیده.
مقامات محلی میگویند تا کنون دلایل اصلی این رویداد مشخص نیست. جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید احتمال آن میرود که این رویداد ناشی از مشکلات خانوادگی باشد. سخنگوی والی هرات گفت زن مقتول کارمند قراردادی ریاست سارنوالی استیناف ولایت هرات میباشد.
خود حالا مشخص نیست، اما بررسی ابتدایی هم نشون میده که ابتدا اینا مثل شاید جدال لفظی داشتن، خانم کشته شده و شوهرم خود حلق‌آویز کرد.
هرات یک از ولایات در افغانستان است که خشونت ها علیه زنان نسبت به برخی دیگر از ولایات این کشور بالا گزارش شده است. در سالهای اخیر زنان به خاطر آنچه مشکلات خانوادگی خوانده میشد دست به خودسوزی زدند. با آنکه خودسوزی زنان در این ولایت کاهش یافته، اما خودکشی ها هنوز سیر سعودی خود را میپیماید. شاپور صابر، رادیو آزادی، هرات.
زندگی
یه مرده هم افزیده بود، زخمی هم افزیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته میشد.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
خود بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگه افغانستان میگویند گروه‌های مسلح غیر مسئول در کشور حمایت مقامات بلند رتبه حکومت را با خود دارند. معاون این کمیسیون امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت این گروه‌ها بیشتر از امکانات داخلی استفاده می‌کنند و هر گروه وابسته به یک حزب سیاسی است. همایرا لوکوزای با جزئیات بیشتر.
برخی اعضای کمیسیون امنیت داخلی ولسی جرگی افغانستان شماره از مقامات بلند رتبه حکومت را متهم به حمایت از گروه‌های موصلی غیر مسئول می‌نمایند. عبدالحی آخونزاده معاون این کمیسیون روز یکشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت این گروه‌ها از سوی برخی مقامات حمایت می‌شوند که در پست‌های عالی دولتی در وزارتخانه‌ها وظیفه دارند.
در هر ولایت که افراد مصالح غیر مسئول است از مرکز حمایت می شوند. حمایت کنندگان آنان افرادی هستند که در مقام های عالی در سطح وزارتخانه ها و ریاست ها وظیفه دارند که بدون حمایت آنان افراد مصالح نمی توانند فعالیت کنند و امکانات نیز ندارند.
آقای آخونزاده افزود حکومت وحدت ملی نه تنها در جمع‌آوری سلاح‌های غیرقانونی موفق نشده بلکه تقسیم نهادهای امنیتی به اساس سهم نیز سبب شده است تا زمینه فعالیت گروه‌های مصالح غیرمسئول در شمار ولایات مساعد گردد. این در حال است که سالی محمد سالی یک تن از اعضای این کمیسیون به روز شنبه هم گفته بود که برخی اعضاب سیاسی خلل سلان نشده و همکنون نیز فعالیت نظامی دارند. این در حال است که در این اواخر در شمار از نقاط افغانستان به خصوص ولایات شمالی از درگیری های افراد مصالح غیر مسئول گزارش داده شده است. در درگیری مصالحانه اخیر که میان اعضای احزاب جنبش ملی و جمعیت اسلامی در ولایت فاریاب به وقوع پیوست، 4 تن کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. به اساس گزارش ها برخی والی ها مقامات محلی و افراد زورمند نیز افراد مصالح غیر قانونی دارند که گاه گاه در ناامنی ها دخیلند. حدود 2 سال قبل وزارت داخل افغانستان روند دستگیری افراد مصالح غیر مسئول را آغاز کرده بود که به باور کارشناسان نتیجه مثبت نداشت. اما این وزارت می گوید که روند جمع‌آوری اسلحه های غیر قانونی همکنون نیز جریان دارد و تا کنون 100 میل اسلحه غیر قانونی را جمع‌آوری کردند. نجیب دانش سرپرست دفتر سخنگوی این وزارت می گوید هیچ حزب سیاسی و کدام نهاد دیگر اجازه به میان آوردن گروه های مصالح غیر قانونی را ندارند.
ما 100 میل اسلحه را در طی 1-2 سال جمع‌آوری کردیم، اما متاسفانه هنوز هم اسلحه نزد تعداد از افراد وجود داره که اینا را هم برای جمع‌آوریش طبعا برنامه‌های روی دست است. اگر مواردی پیش بیاید که ما شناسایی بکنیم مربوط هر حزب و هر حرکتی که باشه طبعا برای شناسایی و
از سوی هم برخی مقامات پیشین حکومت بدین باورن که حکومت خود زمینه فعالیت را برای افراد مصالح غیر مسئول مساعد کرده است. عمر صافی کارشناس و والی پیشین قندوز میگوید همکنون تحت نام خیزش مردمی در برخی ولایات برای مردم اسلحه توزیع می شود. آقای صافی میگوید حکومت باید اراده محکم برای جمع‌آوری اسلحه غیر قانونی پیدا کند و نهادهای امنیتی باید از هر لحاظ مستقل شوند.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید.
نظامیان ارشد روسیه و ایران حمله هوایی اخیر آمریکا بر یک پایگاه سوریه را محکوم کرده متحد شدند که نبرد خود در برابر دهشت افغانی را ادامه می دهند. بیشتر در این مورد از سلطان محمد سرور بشنوید که گزارش مرکز خبری رادیو آزادی را تقدیم می کند.
ارنا آژانس خبررسانی دولتی ایران گزارش می دهد که والری گراسیموف لوی درستیز روسیه و همتای ایرانی و تورن جنرال محمد باقری در تماس تلفنی روز شنبه عملیات آمریکا بالای پایگاه اشعیرات در سوریه را تجاوز بر یک کشور مستقل خوانده محکوم نمودند. در حالی که روسیه و ایران حامیان عمده رژیم بشار اسد در سوریه پنداشته می شوند، چندین گروه شورشی در این کشور مورد حمایت آمریکا و ترکیه می باشند. مسکو و تهران مخالفان رژیم بشار اسد را تروریست می خواند. نیروهای بحری آمریکا 3 روز بعد از اینکه به شهرک خان شیخون توسط اسلحه کیمیاوی حمله شد، روز جمعه گذشته پایگاه هوایی اشعیرات را توسط راکت‌های کروز توماهوک هدف قرار داد. امریکا به این باور است که این حمله کیمیایی که در نتیجه آن 10 نفر به شمول زنان و اطفال کشته شدند از سوی اردوی سوریه انجام شده است. در این میان سازمان نظارت حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است روز یکشنبه از یک حمله هوایی جدید در ولایت ادلب گزارش داد. این سازمان گفت در حمله هوایی روز شنبه تیاره‌های ناشناس در نزدیکی جایی که چند روز پیش حمله کیمیایی در ولایت ادلب صورت گرفت، به شمول 5 طفل حداقل 18 نفر کشته و 22 نفر دیگر زخمی شدند. سازمان نظارت حقوق بشر سوریه همچنین گزارش داد که در یک حمله هوایی مظنون نیروهای ائتلاف برهبری آمریکا در نزدیکی شهر رقه 17 نفر کشته شدند. شهر رقه پایگاه عمده گروه دولت اسلامی در سوریه پنداشته می شود. اظهارات نظامیان ایران و روسیه به ارتباط حمله آمریکا بر پایگاه اشعیرات تکرار از سخنهای مقامات این دو کشور در این مورد بود. لوید رستیزان ایران و روسیه گفتند که حمله راکتی آمریکا از قبل پلان شده بود و به هدف کند ساختن پیشروی نیروهای دولتی سوریه در جنگ و افزایش معنویات تروریستان و حامیان آنها انجام شد. آنها متعهد شدند که مبارزه در برابر کسانی را که آنها تروریستان تکفیری خواندند به شمول گروه دولت اسلامی شدت می‌بخشند. بعد از حمله کیمیایی در سوریه، اکثریت متحدین در کنار واشنگتن قرار گرفتند و از حمله راکتی آمریکا بر پایگاه نظامی اشعیرات پشتیبانی کردند. بوریس جانسون، وزیر خارجه بریتانیا، مسافرت روز دوشنبه خود به مسکو را لغو ساخت و گفت که انکشافات در سوریه وضعیت را از بنیاد تغییر داده است. سازمان ملل متحد درباره حمله کیمیایی اخیر در سوریه تحقیقات برا انداخته است. استیفن دیمستورا، نماینده خاص ملل متحد در سوریه، گفته است همه دلایل اشاره می‌کند که این یک حمله کیمیایی بوده و از هوا انجام شده است. در جنگ داخلی 6 ساله در سوریه بیش از 320 هزار نفر کشته شده‌اند.
با همین گزارش رسیدیم به پایان برنامه‌های امروز از رادیو آزادی. نشرات رادیو آشنا آغاز می‌شود. سهل لیوال خداحافظی می‌کنم. شبتان بخیر.